چې ول زوانان زغم نه لري. په خوانیزو مرکزونو کې زوانان څه ډول روزل کیدای شي چې زغم ولري، او زوانان څنګه د غصې په محل ځان کنټرول کړي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
استاد، یو شمیر ځوانان چې دي د اکثرا د مسایلو په وړاندې د پیښو په وړاندې ډېر احساساتي چلند ښیي، علت څه دی؟ ولې په افغان ځوانانو کې زغم نشته؟
یو مورد خو په ټوله کې دا ده چې ځواني او تنکۍ ځواني خپله د غصې، د خشم، د بې حوصلګۍ، د جګړې، د پرخاشګرۍ، د حملې، د نه زغم او د نه تحمل دوره ده. دغه دوره خپله همداسې ده، یعنی د دې دورې خپله یوه ځانګړنه همدا ده. او دا چې ولې داسې ده، ځینې خاص هورمونونه او ترشحات، د ځینو خاصو هورمونونو ترشحات د دې لامل ګرځي چې فرد ته شخص داسې یو حالت پیدا شي چې دی غصه وهي. اما تر څنګ یې دا هم یو عامل ده چې دی ده ته څومره ورزده کول شوی ده چې د غصې په وخت کې څه وکړي، دی څومره په دې پوهیږي چې غصه او د غصې قابو کول، مدیریت کول او د غصې په سالم ډول تخلیه کول دغه مورد نه دی ورښودل سوی. یعنی په ټوله کې د غصې مدیریت نه دی ورښودل سوی. مونږ کوی چې ماشومانو ته له دوه کلنۍ وروسته موږ زده کړو چې کله غصه کېدلې څنګه د غصه سړه کې شیشه ماته کې او کلار سي په مخ ته اوبه وروشیندي.
یو خبره چې کېږي هغه دا ده چې مثال په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې یا په تعلیمي مرکزونو کې دغسې پروګرامونه نشته چې هغه مباحثې وي، مناظرې وي، هلته نقد وشي، یو خپله خبره وکړي، بلې واوري، ولو که هغه د نظر مخالف هم وي. دوی چې کله راځي بهر هم نو داسې یو فکر لري چې ګنې دا زه چې کومه خبره کوم دا حق خبره ده او نور باید دا خبره ومني.
دا یو ټولنیز عمل ده، یعنی سره له رواني عمله، سره له جسمي عمله، درېیم عامل ټولنیز عمل ده. موږ معمولا ډېر محدود لویو، ډېر په حاشیه کې لویږو. مثلا د قومونو په منځ کې مطلع رابطې نشته، ټیمي کارونه ډېر کم کېږي په افغانستان کې، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې ګروهي کارونه ډېر کم کېږي، اشرونه ډېر کم کېږي. دا ټول د دې لامل ګرځي چې دوی دا کارونه ونشي کولی. یو یعنی په ټوله کې که یو فرد له ټولنیز اړخه وده نه وي کړي، په ټولنیز مهارت سنبال نه وي، هم هغه کوي غصه کوي، زغم نه کوي او بې حوصله کېږي او پرخاش کوي، جنجال جوړي، خارې لګي.
د حل لاره څه ده؟ یو څوک چې له داسې یو مسلې سره مخ کېږي چې فرضاً دی هلته فکر کوي چې باید حوصله نه ترې کېږي، مثال یو څوک د ښکنځل کوي، یو څوک بده خبره ورته کوي، یو څوک ستا د فکر خلاف خبره ورته کوي، څه ډول یو څوک ځان کنټرول کړي، څه ډول زغم وښيي؟
له فزیکي اړخه موږ څه نسو کوی، خو هورمون د بستره شو کېږي. اما له ټولنیز اړخه او له رواني اړخه موږ کوی چې ډېر څه وکړو. مثلا موږ کوی چې خپل اولادونه وروزو، تربیه یې کړو، او د انګر منیجمنت یا د خشم د مدیریت مهارت وروښیو. دا یو مهارت ده، دا باید زده سي. دا کېدای سي د ډېری میندو هم نه زده، ډېری پلرونو، د ډېری ښوونځیو هم نه زده. دا باید موږ وروښیو. یو دویم د همدلۍ مهارت ده، د زړه خواله. ته څنګه کوی چې یو چا سره همدلي وکړي؟ یو څوک چې غصه وو، یو څوک چې په قهر وو، یو څوک چې حق خوړل سوی وو، یو څوک چې زخمي وو، یو څوک چې مړ وو، یو څوک چې قرباني سوی وو، څنګه همدلي ورسره کوی سي؟ درېیم د مسلې د حل مدیریت مهارت ده. مثلا ستونزه لري، ښه، هره ستونزه باید په غصه حل سي، هره ستونزه باید په هلو ټکولو حل سي. ښه، ستونزه پیدا سوې، ستونزه څنګه حل کېږي؟ ستونزه څنګه د ستونزې حل لار څه ده؟ دا باید وسنجي.
اوس که فرضاً زموږ په ټولنه کې یو څوک ستا په وړاندې یو بد عکس العمل کوي یا بده خبره کوي، او که ته بېرته هغسې ځواب نه ورکوې نو خلک د ډارن یا بې غیرته بولي، دغسې یو فکر او باور موجود دی.
خپله یوه خلا ده. زه په دې خاطر چې یو څوک مړ کړم او خلک بیا ماته ووایي چې دا توریالی ده، زه څوک ووهمه چې یو خلک راته ووایي چې دا بې غیرته نه، زه غواړم له جنګه ځان وساتم، زه غواړم له ستونزې ځان وساتم، ټول عالم دې ماته ووایي چې دا بې غیرته ده. وایي ده زه خو مریض نه یم، کنه زه خو یو سالم انسان یم، جنگ نکوم، غصه نکوم، زغم لرم، تحمل لرم، همدلی کوم. خلار چې سنجوم کله چې موټر ټکر سي، ډرایورانه برکت سي او بل وهي، دوی په واسه دي چې یوازې ورکشاپ ته تللی وای، یوازې د موټر جوړولو مرکز ته تللی وای، دوی مجبور شفانی ته ملرسي، دوی یوازې په اشاره باندې 500 روپۍ مصرفولای شي. اوس باید خپل غوږ، د خپل سترګې، د خپل پز په خاطر 500 روپۍ مصرف کړي، او څوک خبر دي چې سترګې وځي وره به پسترګه چاپ 5000 روانی جوړ کړی ده، ولکه په 5000 ډالر هم جوړ کړی دغه دی وسنجي. ما تر خلک به غیرت وای، خو د ماسترګه تر صدمه نه رسیدي، ما تر خلک به همت وای، زه خو مجبور مریض نه یم، و دی وای خلک. او بل زه خو دی دی چا ته غیرتی وایلو، دی نه غیرتی وایلو لپاره د دنیا ته نه راغله، زه باید یو سالم ژوند او زندگی وکم.
درنو اوریدونکو، دا و د تاند څنګ خبرونه تر بلې اونۍ خوخ ولرای.
پیوا سیمه که په کومو امکاناتو سره مول امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خستی نو سونو نو سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي د حقیقت صدې په یو بل او نیز خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست په روسیو کې په افغانستان کې د سولې مشورتي جرګه جوړه شوه. 3200 کسانو په دې جرګه کې برخه اخیستې وه او تر ډیره په جرګه کې د اوربان غوښتنه وشوه، خو وسلوالو طالبانو د اوربان دغه غوښتنه رد کړه او د روژې په مبارکه میاشت کې په جګړې باندې ټینګار وکړ. دا چې د روژې په مبارکه میاشت کې په جګړه باندې ټینګار کول، انتحاري حملې، همداراز نورې بېلابېلې حملې د اسلام له نظره څنګه توجیه کیدای شي، په همدې مسایلو باندې غږیږو. یو تن دینی عالم شمس الرحمن پروتن مونن په دې خبرونه کې میلمه دی. پروتن صاحب، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله، سټوډیو ته راغلی. که پایلې له دې نه کوچې، څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه ترسره شوه او په دغه جرګه کې تر ډېره په اوربان باندې ټینګار وشو. که څه هم د جرګې د غړو دا غوښتنه د افغان حکومت له لوري ومنل شوه، ظاهرا وویل چې موږ اوربان ته تیار، خو وسلوالو طالبانو لا هم په جګړه باندې ټینګار وکړ. په هغه اعلامیه کې چې د وسلوالو طالبانو له لوري نه خبره شوه، پکې راغلي وو چې د روژې په میاشت کې د جهاد فضیلتونه ډیر وي او باید ترسره شي. د دوی دغه په جګړه باندې ټینګار ستاسې په نظر باندې او د اسلام له نظره د روژې په مبارکه میاشت کې څومره د توجه وړ دی؟
په دې کې شک نشته چې د رمضان المبارک میاشت خصوصا د اوله لسیزه د رحمت میاشت دی. خو په دې باید ځان پوکړو چې رحمت یوازې دا نه ده چې موږ په ژبې سره رحمت وایو، بلکې عملا باید دلته د رحمت مظاهر ښکاره شي. او بله خبره دا ده چې رحمت په دې معنا نه ده چې موږ آرام کینو او الله سبحانه و تعالی په موږ باندې خپل رحمتونه ووري، بلکې رحمت په دې معنا ده چې موږ د رحمت لپاره کار وکړو. رحمت په دې معنا چې موږ داسې کارونه سرته ورسوو چې بالاخره د هغه کارونو په سبب الله سبحانه و تعالی په موږ باندې خپل رحمتونه نازل کړي، چې د هغه کارونو څخه یو هم د صلح لپاره حل زلی دی. زه ډیر متاسفم که عمومی د خلکو نظریاتو ته ګورو، که ماشوم دی، که ځوان دی، که سپینګری دی، که ښځې دی، که نارینه دی، ټول د صلح لپاره آوازونه پورته کوي. حتی په رسنیو کې، په فیسبوکونو کې، حتی ماشومانو له خوانه هم ما اورېدلی دی چې موږ سوله غواړو. نو د تعجب خبره دا ده چې د دې هیواد او د دې ملت تیگی او لوتی او طول خزینه نارینه انسانان د صلح لپاره تگی دی او خپل آواز پورته کړی دی او متاسفانه د صلح لپاره کار نکی. لهذا که هغه هغه جناحوی یا دی جناحوی که د صلح لپاره غاړه کې نگدی، نو زه فکر کوم چې یعنی دا د رحمت معنا نه ده. یعنی چیرې په دغه حالت کې چې ډیر سخت صلح ته ضرورت لرو، خو سره له دې چې صلح ته ضرورت لرو بیا هم صلح لپاره کار نکو یا د صلح لپاره غاړه نکدو، دا زما په فکر دا ګناه دی. ځکه چې الله سبحانه و تعالی په قرآن عظیم الشان کې په څو ځایونو کې د صلح لپاره ټینګار کړی دی. او همدارنګ رسول صلی الله علیه و سلم فرمای د رمضان المبارک د میاشت په اړه چې وا هو شهر المواسات د همدردی میاشت دی او د همدردی یو مظهر هم دادی چې د ملت د خاص د ملت خاص ته تبعات لبیک وای هغه مشروع خاص چې صلح ده
دوربن مسلې تکرار شو په ځنګړي ډول چې بار بار غوښتنه دا وشو چې لک تر لګه د روژی په میاشت کې باید په رمضان کې باید اوربن وشي خوب رد شو دغه دا مسله سمره توجیه
هم یعنی د ملت خاص دی د اسلامي شریعت خاص دی یعنی اوربن په دې معنا چه جنگ باید قطع شه هغه هم هغه جنگ چه متاسفانه تروس معلوم نده چه حق پا کم خواک ده لحاظا یعنی داس جنگونو تا داس توجه ورکول چه دا بیخی سل پسل جهاد ده ده هم ظلم ده زکر چه اکثران ده ده جنگونو قربانیان که ده خوانه جنگ سر ترسیگی یا ده ها خوانه متاسفانه عام خلق دی حتی مونگورو چه ده خوانه هم کل کل ده دولت پا بمباریانو ده امریکانو پا بمباریانو ماشومان وجن سویدی شهیدان سویدی او ده اخوانه هم چیزین حملات سر ترسیده لیدی متاسفانه عام خلق لمنزت لیدی چه ده اخبال ده رمضان المبارک یا و خاص او تقاضا یا در رمضان المبارک بالاخره در رحمت یا مظهر داده چه باید اوربند وشی او اوربند عملی شی او هم دارنگه دغه اوربند زمینه ساز ده دل پارشی چه بالاخره ده هواد که دائمی صلح راشی
خود طالبان هم دغی مسئله تا پزنگل دول ده اوربند نکولو تیو دول اسلامی جن باور کهی او وای چه پا اغا اعلامیه که لکسنگا چه موران دیوال اغا اعلامیه چه ده دوی دلوری نخ پارش شوی ده بلا بل جنگونه ده اسلام راخیستی دی ده اسلام دستر پیغمبر حضرت محمد صلی السلام پا وقت که چه کم جنگونه شوی دویویل چه ده پا رمضان میاش که شوی دی یعنی دوی دی مسئله تا پشکل داشکال یا دول اسلامی جنباور که یا دیت تاسی بکم نظر گور
قیاس ده دغس جنگونو پا حق جنگونو بانده چکم رسول صلی الله علیه و سلم کردی صحابه کرامو کردی ده اندلس فتح و عمدارنگه ده بدر غزوه و او نور دست غزوات زفکر کم چی ده قیاس مع الفارق ده یعنی اغا جنگونه و چی یو خواته سل پسل کفار و یو طرف تا سل پسل اغا کسانو چی عملا ده خدای او ده رسول صلی الله علیه و سلم پا مقابل که ولاد و اما نن اغا سه شرایط نده یعنی پا کم دلیل مونگ ویلی شو چی ده خواه کمل کافر دی و بالاخره دوی لمنز لارسی و اخوا تا سلپ و سلم مسلمان هم دی باید جهاد وکی نوزه زما عرض داده چه دی خوانه هم زما پیشنهاد دوی تا داده و اخوا تا هم چه به هر حال یو چه تنازل وکی یو چه ناسه دولت باید و منی تنازل وکی یو چه ناسه دولت طالب باید و منی و تنازل وکی و بالاخره هغه څه چې مهم دی مونږ او تاسو ته او اسلام ته هغه د دې ملت د بیګنا وګړي او د بیګنا خلکو وینه ده چې متاسفانه بغیر د کوم دلیل او موجب نه تویږي د دې نه باید په اول قدم مخنیوي وشي که هغه په رمضان کې وي یا په غیر د رمضان کې وي لهذا دغه اوربان یو زمینه سازی ده د دې لپاره چې بالاخره د سول لپاره یو لار هواره شي او همدارنګه د بیګنا خلکو د وینې د تویولو څخه مخنیوي وشي
یعنی روان جنگ د ساسي خبر نه دسی معلومی کی چې جهاد نشو ویل تقریبا
به هر حال یعنی چون زه یو به طرف کاسیوم زه مکمل دولتم نه تاییدوم او طالب هم نه تاییدوم ما تا نه دولت مهم دی نه طالب نه امریکا ما تا زما اسلام مهم دی زما عقیده مهم دی ما تا زما ملت او زما خلق مهم دی زما خلق باید اونه و جلسه زما د اسلام او زما دینی شعائر باید اسپکاوی و نشی که اغا امریکایی کهی که دولتی کهی که طالبی کهی زده هیچا حمایت نکم لیکن ده بی موجب جنگ دخمنیم زده چه هیچا حمایت نکم لیکن هر هغه څوک چې زما بیگونا ورور، زما بیگونا خور، زما بیگونا هموطن وژني، زه دغه سره ډیر سخت مخالفم او دغه کسانو په مقابل کې خپل خبره جهاد بولم.
ډیر مننه مولوی صاحب. څه فکر کوئ چې ولی مقابل لوري په ځانګړي ډول طالبانو د خلکو، یعنی دلته چې د حکومت مشورتي لویه جرګه ترسره شوه، حکومت تقریبا په ظاهرا د دوی غوښتنو ته لبیک وویلو، په ځانګړي ډول د اوربان په برخه کې، ولی طالبانو ستاسو په نظر باندې اوربان ته غاړه کینوده؟
طالبانو موقف او د طالبانو دلایل واضح دي، ځکه زما نظر هم داده چې دا لویه جرګه ملی لویه جرګه نه، او دا حکومتي لویه جرګه، ځکه په دې مخ کې لویه جرګو کې زه په حیز دی او عالم دین، په حیز دی او بی طرف عالم همیشه ما شرکت کیم، اما دغه لویه جرګه که نه یوازې چې ما ته دعوت هم را نکړی شو، یعنی ما شرکت و نکړو، او بل خبره داده چې په دغه لویه جرګه کې تر کوم حده پورې چې ما ته معلومات شته، علما او ته هم باید حساب ورکړی شوی وي، اما هغه علما او ته حساب ورکړی شوی هغه دولتي علما دي.
خو ولکې کده چې د 3200 کسان تر ډیره انتخاباتي شکل باندې راوصل شوی، یعنی د انتخاباتو د لارې نه دوی سلیکټ شوی او د جرګې ته راغلی،
تر کوم ځای پورې چې ما ته معلومات شته، او څه کسانو چې علما او زه دوی سره شناخت لرم، فقط دوی ته د دولت له خوانه ویل شوی چې رازه، یعنی انتخابات او دا خبره هیڅ کله مطرح شوی نه دي، اما که شوی وی هم یعنی کیدای شي، یعنی زه دا نه ردوم، اما تر کوم حده پورې چې زه فکر کوم د سه دولتي رنگ پکې یا حکومتي رنگ په دغه لویه جرګه کې ډیر زیات،
یعنی ته فکر کوي چې د طالبانو لپاره دغه دلیل کیدلی شي چې
دا هم دلیل وی او نور دلایل به دوی سره وی، اما زه د سه وایم چې یا طالبان تم په کار نه و چې د سوچ کلک د لوی جرګې غوښتنه ته د رد جواب ویلی دي، دا هم یعنی زه فکر کوم چې په دغه اوسنۍ شرایطو کې ډېر ښه کار نه دی، باید طالبانو هم یو څه ناسه، ولو که مطلقا دولتي یا حکومتي لویه جرګه و، خو بیا هم طالبان باید دوی څه خواسته او څه غوښتنه ته لبیک ویلي، اما دغه لبیک ویل په دې معنا چې د ملت لپاره باید یعنی د صلح او د اوربان لپاره یو زمینه مساعده شي.
مولوی صاحب، تاسو مخکې د صلح مسله یاد کړه، د اوربان چې د اړینو باید شوی وي او باید وشي تر څو صلح ته زمینه برابره کی. په افغانستان کې د علماو رول په دې برخه کې تاسو څنګه ارزوي، او څومره رول لري علما په ځنګل ډول د جګړې په ختمېدو کې؟
ګوره، تاسو ته معلوم دی د افغانستان په تاریخ کې که جهاد اعلان شوی دی هغه د علما او لخوانه اعلان شوی دی، که یو مجاهد اسلحه ته لاس وروړی دی هغه د یو عالم په فتوا باندې دا کار کړی دی، او کله چې بالاخره یعنی اوربان کړی دی یا د اسلحه نه لاس اخیستی دی هغه هم د عالم په فتوا سره کړی دی. او نن سبا تاسو ته معلوم دی چې د مونږ او تاسو هیواد تقریبا نه نوی اشاریه یعنی نه فیصد ټول عقیدوی مسلمانان دی، او یوازنه قشر چې هغه بالاخره د مونږ او تاسو دین و عقیدی سره تړاو لري هغه علما دی. لهذا په دغه اوسنۍ شرایطو کې او نورو شرایطو کې که علما ساکت پاتشی یا علما خاموش پاتشی زی فکر کوم چې دا گناه دی. لهذا پو اوس شرایطو که علما و تا پو کار دهی چه پو هر قضیه که اغا سیاسی ده، اجتماعی ده او فرهنگی ده، باید دوی خپل آواز پورته کری او در خپل حد او وس او توان پوری د صلح لپاره د اوربان لپاره کار وکړه.
همدغه आवाज سمره پورته شوی دی، سمره ګورې
ته متاسفانه دلته علما او ته خو په کار ده چې لله او فلا کار وکړي، اما دلته یو څه عقدمندی د زین علما او د دولت په مقابل کې پیدا شوې دي. مثلا زمونږ علما په دولت کې برخه نه لري، اوس په مکمل دولت کې مونږ یو عالم دین نه لرو چې هغه وزیر وي، یو عالم دین نه لرو چې هغه معین وي. لهذا دغلته پر ریاستونو کې هم دارنګه که یو عالم دین حداقل یو امامت هم کوي چې هغه دوه درې زره معاش دی دو درې زره ماش دی. هغه امامت کې هم عالم دین ته ډېر زیات مزاحمت کیږي، مشکلات او ستونزې ورته پیدا کیږي. نو دلته طبعا اکثریت مطلق هغه علما دی چې په همدغه مساجد و منابر و او محاریبو که وظیفه لري، خو متاسفانه د اقتصادي لحاظ نه ډېر مشکلات لري او دولت د دوی اقتصادي مشکلاتو ته نه یوازې چې رسیدګي نه کوي، بلکې په ډېرو مواردو کې دولت دوی ته مزاحمت هم جوړوي. یعنی دا یو مشکل دی، خو اما علماو ته په کار دی، حقانی علماو ته، چې دغه شیانو ته توجه و نه کړي، بلکې دلته خاص د الله لپاره او د ملت لپاره کار وکړي. داسې کار وکړي چې الله او ملت بالاخره خوشحال سي. داسې کار وکړي ولو که هغه کار د دولت په نفع وي یا په ضرر وي، خو مطابق شریعت وي او ټولنه ورته ضرورت لري. د عالم وظیفه ده چې هغه کار باید سرته ورسوي.
مولوی صاحب، تاسو مخکې د ماشونو یادونه وکړه، رپورټونه داسې موجود و چې هغه مولای مامان، هغه مسجدونه چې د حج اوقاف وزارت سره رسمي ثبت دي، د هغوی ماشونه لوړ شوي دي. دا کیسه یعنی غلطه وه داسې نه وه؟
شخصا زه د خپل ځان په برخه وایم چې زه په یو مسجد کې امام یم، خو د ځینو کړیو له وجې نه تر اوسه ما ته دا زمینه مساعد نه ده چې سره له دې چې هغه مسجد رسمي دی زه رسمی امام جوړ شم. ضرورت مرته نه لرم. زه خپل حق وایم که هغه د محراب له لارې نه وي، که د رادیو آزادو له لارې نه وي، که د نور رسنیو له لارې نه وي، خو دا ما ته خاص معلومات نشته. لیکن تر هغه ځایه پورې چې ځینې علماو سره زه رابطه لرم، دا داسې یو آوازه دی چې د دوی ماشونه زیات شوی دی. خو په عمل کې کیدای شي شوی وي، کیدای شي نه وي شوی، خو تر یو حده پورې چې ما ته معلومات شته فکر نه کوم چې د علماو لپاره معاش زیات شوی.
ډېر زیاتمننه مولوی صاحب کور ده. درنو دوستانو، یو تن دینی عالم مولوی صاحب شمس الرحمن پروتن و چې د نن په خپرونه کې زموږ میلمه و. له تاسو هم مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ. تر بیا، د الله په امان.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio